سلامونه ده سهره تبجیدی ز سفیول استان زایمو ده زادیر رو ده پروگرام تخرغ لاستویم پیل بخبرونو کهو
که چه هم ده طالبان حکومت ده اروپایی اتحادی ده پروژو ده تدبیق پا ترنگوالی نیوکه کردی خود ده اتحاد یوایی پا افغانستان که لخلکو سره ده مرستی لپاره ده لزگون و میلیون و یورو پا ارزخت پروژه روانی دی د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر آژانس د دوشنبه پر ورځ راپور ورکړی چې د کرنې وزارت معین مولوي صدر اعظم عثماني د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې له ځانګړي استازي توماس نیکلاسن سره په کتنه کې د ځینو پروژو د لوړو اداري لګښتونو په اړه نیوکه وکړه او ویل هغه پیسې چې د افغانستان خلکو ته ځانګړي کیږي له بده مرغه زیاتره د پروژو له لارې په اداري لګښتونو مصرفیږي. ښاغلی نیکلاسن په ځواب کې ویلي چې اروپایي اتحادیه په اوسني وخت کې په افغانستان کې د 40 میلیونو یورو په ارزښت پروژې لري چې له هغې به تقریبا 1 میلیون خلک ګټه پورته کړي. د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان د بیړني روغتیايي وضعیت په اړه د اکتوبر میاشتې راپور خپور کړ. په دې راپور کې ویل شوي چې د اکتوبر په میاشت کې په افغانستان کې تر 1,340 زیاتو کسانو په 112 روغتیايي مرکزونو او روغتونونو کې چې د دې سازمان تر ملاتړ لاندې دي طبي مشورې ترلاسه کړي. راپور زیاتوي شدید اوبلن نسناسته د بدن د اوبو کمیده د ډینګي تبه شری او کووید-19 د اکتوبر په میاشت کې عامې ناروغۍ وې. روغتیا نړیوال سازمان هم در ازوایی د نشه‌یي توکو د درملنې له 12 مرکزونو سره په افغانستان کې مرسته کړې. د جنسیتي برابرۍ لپاره د استرالیا سفیر سټیفنی کوپس کمبل د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ښځو له چارواکو سره په کتنه کې د طالبانو تر واک لاندې د افغان ښځو او ماشومانو د ستونزو په اړه خبرې وکړې. د افغانستان لپاره د استرالیا سفارت پرون په ایکس یا پخوانی ټویټر کې لیکلي چې د ملګرو ملتونو د استازو او اغلی کوپس خبرې د افغانستان د ښځو او ماشومانو په وړاندې د بشري حقونو او بشري ستونزو پر حل متمرکزې وې. په یوه جلا غونډه کې چې د افغانستان لپاره د استرالیا سفارت له لوري جوړه شوې وه، کمبل له افغان محصلانو سره د جنسیتي برابرۍ، تعلیم او د ځوانانو لپاره د فرصتونو د زیاتولو په اړه خبرې کړې او د افغانانو د راتلونکي نسل د ځواکمنولو پر اهمیت ټینګار کړی. تر دې مخکې د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر پینی وانګ په طبي انستیتوتونو کې د نجونو پر زده کړو د طالبانو د بندیز وروستۍ پریکړه وغندله او ویې ویل چې دا د افغان ښځو لپاره پاتې تعلیمي او کاري فرصتونه له منځه وړي. د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلې به سبا د 23 سیالیو لومړۍ مسابقه پیلوي. په پام کې ده چې دواړه لوبډلې دوهمه سیالي د جمعې په ورځ چې د ډسمبر 14 کېږي او همداراز د شنبې په ورځ چې د ډسمبر 14 ده دوه نورې 23 سیالۍ وکړي. دواړه لوبډلې همداراز د ډسمبر په 18، 19 او 21 په دریو یو ورځنیو یا 50 اووره سیالیو کې مخ کېږي. ورپسې په پام کې ده چې دواړه لوبډلې دوی ټیسټ سیالي وکړي. د دوی لومړی ټیسټ لوبه د ډسمبر په 16 پیلېږي او ټاکل شوې ده دوهمه د جنوري په 2 پیل شي. دا مسابقې د زیمبابوې په کوربتو په هرارې کې ترسره کیږي. هغه وسلوال چې د بشار اسد رژیم د یکشنبه پر ورځو پرځاو وایي دی او موقت حکومت په جوړولو بوخت دی او د راپورونو له مخې محمد بشیر بچی د هیئت تحریر شام غړی دی. د دې موقت حکومت صدر اعظم وي محمد بشیر د عدلیب ولایت اداره په غاړه لرله چې د هیئت تحریر شام تر کنټرول لاندې وه. د بشار اسد لخوا ټاکل شوی صدر اعظم محمد غازی جلالی ویلي د واک د انتقال په پروسه کې به مرسته وکړي. د راپورونو له مخې اوس د بشار اسد مخالفان د دمشق ښار او دولتي ودانیو بشپړ کنټرول په لاس کې لري. او په داسې حال کې چې د بشار اسد د حکومت ماته د ایران او روسیې ناکامي ښودل کېږي، د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی بشار اسد په دې پړ وباله چې له مخالفانو سره خبرې ونه کړي او د یوې سیاسي حل لارې د موندلو هڅې ونه کړه. عباس عراقچی د بشار اسد د حکومت له پرځېدو یوه ورځ وروسته په یوه تلویزیوني خپرونه کې د بشار اسد د سقوط او د سوریې د وروستیو تحولاتو په اړه د ایران سیاست تشریح کړه او ویل ایران، ترکیه او روسیه د آستانه په بهیر کې د سوریه د حالاتو او نارضایتۍ د مدیریت لپاره توافق کړی و. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د بشار اسد د حکومت له لوري د انعطاف نه ښودل او چټک اقدام نه کول د سقوط اصلي دلیل وباله. نن د دسمبر 10 د ملګرو ملتونو د تعلیمي، علمي او کلتوري سازمان یا یونسکو لخوا د بشري حقونو نړیواله ورځ نومول شوې. د بشري حقونو نړیواله اعلامیه چې 13 مادې لري د 1948 کال د دسمبر 10 د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې لخوا تصویب شوه. د دې اعلامیه محتوا هغه مدني، کلتوري، اقتصادي، سیاسي او ټولنیز حقونه چې د هر هیواد ټول وګړي باید ولري مشخص کړي. د نوري نړۍ خلاف په افغانستان کې له تیرو دریو کلونو راهیسې د ښځو حقونه په تدریج له منځه وړل کېږي. په تیره بیا 10 کال د افغان ښځو غږ هم اورت بلل شوی او ورته ویل شوي چې په لوړ غږ خبرې هم ونه کړي. په دې اړه باندې اسمت ساروان نور جزئیات راکوي.
نن د دسمبر 10 د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې 6 کاله پوره شول. دغه دیرش مادهی نړیواله اعلامیه چې ټول بشر د انساني کرامت او حقونو له مخې سره برابر ګڼي د انساني تاریخ له مهمو لاسته راوړنو بلل کیږي. دا ورځ د افغانستان په شان هیوادونو کې چې خلک یې له لسیزو راهیسې د بشري حقونو له پراخو سرغړونو سره مخامخ دي ځانګړی اهمیت لري. پرون دوشنبه د دې ورځې په درشل کې ملګرو ملتو په یوه راپور کې وویل چې د طالبانو په واکمنۍ کې نږدې 1.5 میلیونه ښځې او نجونې له خپلو اساسي بشري حقونو بې برخې شوي دي. د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی غړی او د ښځو د حقونو فعاله شینکۍ کډوخیل وایي افغان میرمنو هغه ټولې بریاوې او مشروع حقونه چې په دوو لسیزو کې ترلاسه کړي وو د طالبانو په سبانې 3 کلنه واکمنۍ کې له لاسه ورکړي دي.
خصوصا چې اخیرا کوم د امر بالمعروف او نهی عن منکر په نوم قانون لمرنه لیکلی قانون چې طالبان نشر کړ حتی د افغانو میرمنو مخ او غږ هم اورت وګڼه. دا یو هغه بهانه ده چې افغان میرمن حتی حق دی د زده کړو نه لري، د کار نه لري، د سفر نه لري او حتی نشي کولی چې په عامه ځایونو کې خپل غږ پورته کړي. نه ټول هغه بشري او انساني او اسلامي حقونه چې یو انسان باید ولري طالبان په مختلفو بهانو باندې هغه له افغانو میرمنو څخه ټول واخیست.
ملګری ملتونه وایي چې د طالبانو د محدودیتونو له کبله افغان ښځې په سیستماتیک ډول اساسي حقونه له لاسه ورکوي او هغوی د نړیوالې ټولنې ملاتړ ته اړتیا لري. پر ښځو او نجونو د طالبانو د پرله پسې بندیزونو په دوام کې تیره اونۍ افغان نجونې د نرسنګ او قابلیتو په شمول له بیلابیلو طبي زده کړو هم محروم شوې. د ښځو د حقونو یو بل فعاله عادله بهرام نظامی د طالبانو له لوري د نجونو پر مخ د طبي انستیتیوتونو د بندیدو یادونه کوي او وایي دا یوازینۍ برخه وه چې د ښځو پر مخ خلاصه وه.
برخه چې میرمنو پکې پرمختګ د شوي هغه د قابلګي ستونه او چې متاسفانه هغه هم د دې په مخبور په مخ باندې بند شول او دا وضعیت ورځ تر بلې مخ په خرابېدو دی چې د افغانستان خلک د سختو حالاتو ناراحت دي.
ملګری ملتونه وایي چې طالبانو د ښځو پر کار او زده کړو پر بندي سربیره د هغوی خلاف نورې تبعیزي پالیسۍ هم تحمیل کړې دي. په ډیرو دولتي او ټولو نادولتي دفترونو کې د ښځو کار منع دی او تفریح ځایونو، پارکونو او سنگارتونونو ته له تګ او له شرعي محرم پرته لری ځای ته له سفر هم منع شوي دي. د ملګرو ملتو د راپور له مخې طالبانو تر اوسه په افغانستان کې د ښځو د فعالیتونو د محدودولو په اړه تر 50 ډیر فرمانونه صادر کړي دي.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د ناتو سرمنشي ایران او روسیا د بشر اسد جنایتونو شریکانو بلل. مارک روټه همدارس په سوریه کې د سولایز واک د لیگ د غوښتنه وکړه. په همدې حال کې د ایران یوې پلوي ډلې حماس د بشر اسد د رژیم پر نسکوریدو خوخي خودلې، خو بلې حزب الله بیا خپګان خولې ده. تفصیل په دغه ریپورت کې.
د ناتو سرمنشي وایي چې ایران او روسیا د سوریه د پرزول شوی ولسمشر بشار اسد په جنایتونو کې شریکان دي او د هغه سقوط څرګندوي چې دغه دواړه هیوادونه بے باور شریکان وو. مارک روټه د دوشنبه په ورځ وویل روسیا او ایران د اسد د حکومت اصلي ملاتړي وو او د سوریه د خلکو په وړاندې په جنایتونو کې مسؤلیت لري. هغه زیاته کړه د دوړو هیوادونو کله چې اسد نور دوی ته ګټه نشوي رسولای دا ثابت کړ چې بے باور شریکان دي. د شمالي اټلانټیک تړون سرمنشي د بشار اسد د حکومت پایته رسیدا د خوشی شیبه وبلله، خو ویل چې د پیښې د سوریه د خلکو او سیمې لپاره ناڅرګند حالت رامسته کړی دی. مارک روټه همداراست په سوریه کې د سولې لاري د واکلیشت غوښتنه وکړه. لبل خو د حماس سختدریزي ډلې د بشار اسد د حکومت تر نسکوریدو یو ورځ وروسته د سوریه خلکو ته مبارکي ورکړه او د دې هیواد د یووالي غوښتنه وکړه. د ډلې د دوشنبه په ورځ په یو بیان کې د بشار اسد د رژیم پر ضد د ازادۍ او عدالت د هدفونو د ترلاسه کولو لپاره بریالیتوب بللی او د سوریه خلکو یې غوښتنه کړې چې سره یو شي. حماس چې د امریکا او اروپای اتحادیې لخوا یوه ترهګره ډله ګڼل کیږي، هیله څرګنده کړې چې سوریه به له اسد وروسته لا هم د فلسطین د خلکو د ملاتړ لپاره خپل تاریخي او محوري رول ته دوام ورکړي. له بلې خوا د فلسطین د اسلامي جهاد ډلې مشر زیاد النخاله چې ایران یې ملاتړ کوي او د حماس متحد دی ورته څرګندونه وکړي. زیاد النخاله وویل اسلامی جهاد هیله لري چې سوریه به لکه څنګه چې تل به د فلسطین د خلکو او د هغوی د عادلانه ارمان لپاره یوه رښتینې ملاتړې پاتې شي. خو د لبنان حزب الله ډلې د سوریه وروستي تحولات یوه جدي او خطرناکه ننګونه وبلله. د دې ایران پلوه ډلې یوه جګپوري چارواکي د بشار اسد د حکومت د نسکورېدو په لبنانی غبرګون کې د سوریه پیښې جدي خطرناکې او د نویو تحولاتو زمينه برابرونکي وبللي. د لبنان په پارلمان کې د حزب الله استازي حسن فضل الله په یو بیان کې ټینګار وکاوه چې د دې چټکو تحولاتو علت او څرنګوالی دقیق ارزونې او څېړنې ته اړتیا لري او دا کار یوازې د عامو ویناوو او څرګندونو له لارې ممکن نه دی. حزب الله چې د امریکا لخوا یو ترهګر ډله بلل کیږي، د سوریې د کورنۍ جګړې په کلونو کې د بشار اسد په واک ساتلو کې مهم رول لوبولی وو، خو په تیرو 14 میاشتو کې له اسرائیل سره د دې ډلې د جګړو د سختېدو له کبله د حزب الله ډیر ځواکونه له سوریې څخه لبنان ته ستانه شول، چې دا کار د اسد د حکومت د دفاعي لیکو د کمزوري کېدو سبب شو.
له خبرونو ور اخوا
د کرکټ مینوالو ته دا چې د افغانستان کرکټ بورډ د کرکټ د ملي ټیم د سر روزون کې جاناتن چوت قرارداد د یو بل کال لپاره مغزولې دی. له چوت سره افغان ټیم په ګڼو سیریزونو کې بریاوي خپلې کړې، په تیر بیا په شلووریز او نړیوالو جامونو کې ګڼ تکړه ټیمونه مات کړل. جزئیات له بختيار سایل په دغه ریپورت کې اورو.
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې ویلي دي چې د ملي لوبډلې لمشر روزونکي جاناتن ټراټ سره یې د 2015 زیږدیز کال لپاره یو اربیا هوکړه لیک وکړ. افغان کرکټ بورډ ویلي دي ښاغلي ټراټ په لومړي ځل په 2022 زیږدیز کال د افغان ملي لوبډلې د مشر روزونکي دنده پیل کړه، چې تر دې دمه ډیر اغیزناک پاتې شوی نو ځکه ورسره بیا هم دغه دنده غځوي. د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات ازادي راډیو ته وویل په تیر دوه کلونو کې افغان ملي لوبډلې بې ساري لاسته راوړنې درلودې چې نوموړی هم په دې بریاو کې د ملي لوبډلې مل وو.
د افغانستان کرکټ بورډ د ملي لوبډلې مشر روزونکي جاناتن ټراټ سره د راتلونکي کال 2025 میلادي کال لپاره قرارداد وغځول. د یادونې وړ ده چې جاناتن ټراټ د افغان ملي لوبډلې د تیر دوه کلونو شاوخوا بریاو کې د لوبډلې سره مل وو او دغه بریاو برخه وو چې په هغه کې د شلوریز نړیوال جام بریاوی او لاسته راوړنې، د غراز د 500 نړیوال جام بریاوی او یو شمېر نورې دوړخیزه لوبلړۍ شاملې وي.
ښاغلی سادات زیاتوي چې جاناتن ټراټ به د زیمبابوې پر وړاندې د ورځنیو سیالیو په لوبلړۍ کې یو ار بی ال ملي لوبډلې سره یو ځای شي.
د دې ترڅنګ باید ووایم چې په زیمبابوې سره چې کوم سیریز ترسره کیږي، دغه سیریز په یو ورځنیو لوبو کې به جاناتن ټراټ د ملي لوبډلې سره مل وي او په پاتې دوه سیریزونو کې چې شل اوریز او ټیسټ سیریز دی په هغه کې به د مشهور روزونکي دنده د حمید حسن تر غاړې وي او د مرستیال روزونکي دنده به د نوروز منګل تر غاړې وي.
باید ورشي چې په دې وروستیو کې د ښاغلي ټراټ او افغان کرکټ بورډ ترمنځ پر ځینو مسایلو د اختلاف له امله دواړو لورو له لوري د هوکړه لیک ختمېدو خبرونه خپاره شوي وو، خو ځینو سرچینو ویلي دي چې دواړه لوري له ځینو مسایلو په تیرېدو سره هوکړې ته ورسېدل.
د ځوانانو خبرونه
د درنو دوستانو سلامونه میومنی.
زه شخصا خپل ځان نه درته وایم چې کله کوچنی قصی لیکم یا کوم ناول څه لیکم کوم ځای کې پوسټ کوم، ما ته اصلا مهمه نه ده دومره چې یو څوک ما ورته یو خراب کومنټ راکړي، مګر به هم زه مهمه نه ده په ما باندې به منفي تاثیر کوي، به ما باندې خراب اغیزه کوي.
افغان پیغله زهره جنت وا چې ویلې په ټولنیزو رسنیو په تیر بیا فیسبوک کې د موضوع لیکلو څخه وروسته د ځینو ځوانانو له داسې کومنټونو سره مخ کیږي چې پر دې باندې بد اثر کوي. قدرت الله شمی هم له یو شمېر کسانو څخه ګیله لري، وایي په ټولنیزو رسنیو کې له لیکلو وروسته داسې کومنټونه ګوري چې دای په خپل لیکلي مطلب پیمانه کړي.
ما خپل اوس په سوشل میډیا کې فعالیت ډیر زیات ما خپل کم کړل، ځکه چې اصلا اغیز نشته په دغه خلکو باندې. دغه خلکو ته چې ته یو خبره مثلا لیکي وای چې دا ځان فیلسوف کوي، تر شا بدل پس یو دوه خبرې مثلا په کمنټ کې یا مثلا اشاروي طریقې باندې بدل پس یو خبره راولي کی.
نن ام د موضوع چلو ملتیم وکړی. درنو دوستانو، د ټولنیزو رسنیو ګڼ شمېر کارونکي ټولنیزې رسنۍ د میوې خوړلو له چړې سره تشبیه کوي. وایي که په چړې باندې میوه پوست کړې او یې خوري انرژي درکوي، او که چیرې ګوته ور باندې غوڅه کړې نو درد لري. همداسې که چیرې په ټولنیزو رسنیو کې مثبت لیکنې وشي، لوستونکي هم مثبت کومنټونه ولیکي، مثبته انرژي خوروي، او لیکوال د ګټور لیکلو لپاره خپلې هڅې نور هم ګړندۍ کوي. خو که چیرې داسې څه ورته لیکل کیږي چې شخصیت ته په خبره توهین وي، نو بیا اړین مطلب هم له نورو خلکو سره نه شریکوي. افغان ځوان عاشق الله وایي چې داسې هم کیږي چې کله په پیل کې یو منفي کومنټ ولیکل شي، بیا ځینې نور کسان سره لیدي چې په موضوع خبر هم نه وي، بدې خبرې ورته لیکي.
ډیری خلک د یو بل نه لکه د شاعرۍ خبرې الهام اخلي. که تاسو فکر وکړئ یو څوک خپل فیسبوک کې یو عکس خپروي یا یو موضوع ټاکي، یو موضوع باندې غږیږي، که هغه موضوع په یو شخص ښه ونه لګي، د هغه بدې ردې کنځلې وکړي، نو دا بل راځي د مخ کومنټ چې ولوست دا هم هغه شی ورته لیکي. یعنی هیڅوک یو څوک نه پیژني چې یو ښه مثال په د ورستیو کې په ټولنیزو رسنیو کې یو تصویر بولو چې هلته مثلا هغه تصویر خپور شوی او دوی بدې ردې ورته لیکلې. دا په ټوله کې د اکثریت ځوانانو کې دا کیسه روانه ده. اکثریت هغه قشرونه دي چې ته باور وکړي تعلیم یې هم کړی دی، خو دوی د ټولنیزو رسنیو نه ګټه نه ده پورته کړې، او یوازې همدغه کنځلې او ځینې بدې ردې دای په کې زده کړې دي. له بده مرغه چې هغه کس پیژني هم ناسم قضاوت کوي. د افغانانو داسې ډېر لنډ فکر دی، دا باید ومنو. که وګوري د کرکټ لوبه چې وګټي، دوی هغه خپل لوبغاړي ستایي، هغوی ته اتلان وایي. کله چې یوه لوبه وبایلله نو هغو ته بدې ردې وایي، کنځلې کوي. زه خپله هم ټولنیزې رسنۍ کاروم، که هغه انسټاګرام ده، که فیسبوک ده، که ټویټر دی، او همداسې نورې خواله رسنۍ دي چې دا کاروم. ما ورنه ناسمه ګټه نه ده پورته کړې، او ژر قضاوت ځکه نه کوم چې زه یو څوک ونه پېژنم ولې په اړه قضاوت وکړم. او که قضاوت وکړم هم باید سالم نظر وي، نه ردې بدې، نه کنځلې، ځکه دا د یو ځوان د یو انسان سره نه ښایي او دا انسانیت نه دی.
کله په ټولنیزو رسنیو کې یو موضوع خپریږي، هغه ته چې کومنټ ورکول کیږي، هغه داسې نامناسبې خبرې وي، بل یو څه ته که تاسو متوجه شوی دغه املا، انشا، طرز د لیکلو په دې باندې خبرې راته وکړئ، دا مو څه رقم پیدا کړي په دا ټولنیزو رسنیو کې په تیره د فیسبوک په کومنټونو کې؟
په ټولنیزو رسنیو کې که هغه فیسبوک دی، که ټویټر دی، که انسټاګرام دی، او که نورې رسنۍ دي، که هلته چې کله کومنټونه کیږي، اکثریت املایی مشکل لري. که مثلا ناصر دی، هغه په سواد لیکل کیږي، دوی په سین لیکي، او مثلا همداسې که سادات دی، دوی سادات لیکي. دغه مسایل شته، ستونزې شته چې املایی مشکلات شته. خو زما که دوی ډیره مطالعه ولري، مطالعه وکړي، خپل لوست باندې، املا باندې، انشا باندې کار وکړي، دا به سم شي.
کله چې یو څوک ټولنیزې رسنۍ کاروي، څه کول پکار دي؟ کومې خبرې په نظر کې ونیسي؟ د سواد له اړخه، د ادب له اړخه، کوم څه ډیر مهم دي په پام کې ونیول شي؟
کله چې ټولنیزې رسنۍ څوک کاروي د سواد نه هم سیوا چې دا غ ادب دی چې باید ادب ولري، ادب و پیژني، انسانيت و پیژني، مثبت کټه پورته کی خی دا ډیره موثره تمام شي. مونږ اکثریت خملګری د ټولنیزو رسنیو نه مونږ دلی دي در سره ومنه، اکثریت که دوستان مو چې دی د ټولنیزو رسنیو نه مونږ دلی دي کی خلی کني کوي دوی کولای شي چې هغه لیکنی ولولي. زه فکر نه کوم چې دوی بیا سی بده ردی وای، خی یو سزدا کی ځکه دلته په دې رسنیو دا ټولنیزو رسنیو دی او په دې کې خخه مطالب هم خبريږي.
د سیستاسته مخترادی په کومنت کې چې ولې هغه اخلاقی نگانم خنوی، اغا لیکلیم سم نوی، املایم خنوی، خپل دی یو ځوان په صفات څومره خو بده کېږي خپل نور امزولو ته چې د سیاو څه دوی لیکي.
زه سو وایم کله دا اوس یو معمول ګرځیدلی دی په افغانانو کې. زه خو شخصا ډیر خو بده کېږم، ډیر زوریږم په دې چې نور نړۍ کوم ځای ته ورسیده، نور نړۍ په څه بوخته ده، خو زموږ افغانان په څه بوخت دي. زه له دوی دا هیله لرم چې راځئ نور دا وخت نه دی، په ځان کار وکئ، په ځان بسیا شئ، نور خلکو ته ردې بدې مه وایئ. دا په واقعا هغه ستا کورنۍ به ښه وي، ستا کورنۍ به په داسې کارونو کې ښکیل نه وي، خو که چېرته ته په یو غلط انداز کومنټ کوي نو خلک ستا د کورنۍ په تربیه باندې قضاوت کوي. خلک وایي چې حتماً دا ټوله کورنۍ همداسې ده، خو نه ټوله کورنۍ به داسې نه وي. دیو کې به یو کس وي چې هغه به د ادب لاړخه کمزوری وي. واقعا زه خو ډېر ځورېږم او ډېر دردېږم، ځکه چې نوره نړۍ وګوري، د نورې نړۍ ځوانان وګوري چې هغوی په سبوخ دي، او بیا چې خپلو افغانانو ته وګوري بیا دې ته خامخا دردېږي. دوی نور داسې څه نه لري، دوی داسې هدف نه لري چې زه باید دې هدف ته کار وکړم. یوازې ټولنیزې رسنۍ د دې لپاره جوړې کړي دي چې په هغه کې ښکنځلې وکړي، په هغه کې ردې بدې ووایي.
قدرت الله شمی بیا وایي چې په ټولنیزو رسنیو کې منفي کومنټونه ډېری هغه کسان لیکي چې د زده کړو کچه ټیټوي.
زمونږ د ټولنې په کم پوهی باندې دلالت کوي چې کله مثلا یو څوک پوسټ کوي او یا حتی د هغوی سره فرینډ هم نه وي، بیا دوی هلته کمنټونه کوي. دا سړی داسې ښکاري لکه نابللی چې واده ته ځي. نو یعنی مونږ خپله چې کله مطلب داسې یو نیم پوسټ کوو چې هغه مطلب زمونږ لپاره به یو مهمه موضوع وي، مونږ به په سوچ کړی، فکر به ورباندې کړی چې یاره دا موضوع مونږ دلته ولیکو تر څو ټولنې ته یو آگاهیت ور وړاندې شي. دی به درته راشي هغه پل کم فکر چې دا مطلب په تکاوي کې خیدا هغه به راوخلي د هغه په سر باندې وتا ته داسې یو کمنټ وکي چې ته په خپل په شرمېږي، خبره به د کړی و به په شرمېږي ته چې خاص زت څو مو دا څو. دا خو د خلکو د ډېری زیاتې د کم پوهې یو لامل دی. دا خو بل هیڅ شي نه دی کچې ته د خلک پوهې دی، نو ولې به په پردي واده کې دوی غړي دل. دا خو هغه خبره ده چې ما اوس ورځ داسې دی لکه په پردي واده کې چې غړي په دې باندې خو یو سړی ډېر زیات کم شخصیت ښکاري او ډېر زیات بد ښکاري. لکه مخکې مې راشد خان کوم پوسټ کړه او باغی باندې مازینو خلک لیدل چې دوی کم کمنټونه کړي وو، نو دا چا خبره ما ورته په وستر کې کتل. یعنی مونږ دلته شرمېدو چې دا اوس کم مخلوق دی، دا کم ځای نه راغلی دا په کم فکر دومره دغه شیان دی لیکي. دا دوی د کم پوهې لامل دی، بل هیڅ نه دی.
څه فکر کوئ دا کسان داسې یو کمنټ لیکي چې هغه د تاسو خبره اته د دیوال نه چې یو څوک هغه ولولي، کورنۍ، ورور، دوستان، خپلوان هم دا کمنټونه ګوري، دوی ته نه وایي دا کمنټ مناسب نه ده، دا کسې په ځان نه راوړي، د ته هم دا ښه ښکارېږي. څه فکر کوئ په دې اکله؟
که چیرته مطلب د خپلو کورنیو د وګړو په کیسه کې ول، نو هغوی به داسې کار نه کوو، داسې کمنټونه به نه کول. او یو داسې یو انسان چې هغه په کمنټ کې ډېرې زیاتې بدې خبرې لیکي چې په هغې باندې حتی بل سړی شرمېږي، نو هغه بیا د دوی په کیسه کې هم نه وي چې د دوی فامیل به د دوی په اړه څه ووایي. او د دوی هغه کم هغه د روزنې کومه طریقه چې دی، نو مطلب دا د هغه ځای نه سرمنشا اخلي چې مطلب دوی په داسې یو ځای کې دوی نه راستر شوي، یا په داسې یو ځای چې مطلب هلته دوی باید سم اکیډمیک راستر شي، هغه سې ځای کې دوی نه راستر شوي. نو دوی د فامیل موضوع زه فکر نه کوم چې مطلب هغه څوک چې داسې یو کار کوي هغه بیا د فامیل د یو مشر د یو کشر هغه نزاکت به د ځان سره وساتي چې ولا ما خپل فامیل وګور زه هغه ته بد معلوم شي. زه فکر نه کوم چې یو څوک داسې کوم کار کوي نو هغه سره دا احساس اوسېږي چې یار زما دا خبره به زما فامیل وګوري، ځکه چې دا خو کم داسې کوم څه نه دی چې پټ کیږي، ځکه چې دا خو براله خبره ده. نو کله چې مثلا یو سړی دا څه کوي هغه فکر نه کوم چې بدې شیانو، ځکه دا هغوی ذهنیت دومره کمی دومره ټیټي چې دا خبره کولی شي، نو هغه د فامیل په کیسه کې هم نشي کېدلی.
انټرنیټ، ټولنیزو رسنیو دغه ټوله نړۍ په یو کلی بدله کړې ده، یعنی هر څوک کولی شي له هر څه نه خبر شي. تاسو چې کله د نورو هیوادونو د وګړو په تیره بیا د ځوانانو پوسټونه ګورئ، بیا تر غلاندې کومنټونه ګورئ، بیا راځئ یو شمیر افغان ځوانانو ته د دوی فیسبوک پاڼو ته سر ورښکاره کوئ، یا یو څوک چې کومنټ ورکوي دې ته سر ورښکاره کوئ. څومره فرق کوي له نورو هیوادونو له ځوانانو سره؟ ځینې افغان ځوانان لیکلې په ټولنیزو رسنیو کې څومره فرق کوي؟
ډېر زیات فرق لري، ځکه چې مطلب مونږ د نورو مملکتونو ځوانان چې ګورو هغوی په یو موضوع باندې مطلب هغوی خو اول سوشل میډیا دومره زیات استعمالوي نه، که بیا چیرته مثلا استعمال شي هغوی په یو ډیر ښه هدف باندې استعمالوي. لکه مثلا زمونږ اوس په افغانستان کې لینکډین وګوره چې مطلب څومره خلکو سره بد دا وي، یا مثلا دغه فیسبوک کې چې دوی کوم پوسټونه کوي چې مطلب یا تاسو یو پوسټونه چې هغه مطلب اصلا هیڅ معنا نه لري، چې مونږ ور باندې دوه ورځې سوچم کو دغه معنا مونږ ته نه را برسېره کیږي چې دا پوسټ په کوم فکر باندې کړای. مګر که نورو مملکتونو ته لاړ شو هغوی چې دی مثلا په کومې ارسې کې چې دوی په ورځني ژوند کې په اکیډمیک ژوند کې چې دوی مصروف وي، دا هغې اړوند دوی ځان ته ایونټس جوړوي، هغې د هغې اړوند ځان ته ګروپونه جوړوي، د هغې اړوند ځینې خلکو ځینې مثلا واړه ډېر مثلا تحقیق کړی، د هغې یوه مهمه خبره راخلي هلته لیکي، هم خپل بیکګراوند جوړوي، هم نورو ته خپل شخصیت ښیي، هم چې دی غواړي چې په یو چا باندې مثبت تاثیر وکړي. نو زموږ خو بل کار نشته دی، زموږ خو دا دی چې مطلب زه پوسټ را واخلم په تا پسې وکړم، ته پوسټ را واخلې په ما پسې وکړي، او زه په تا پسې خبره وکړم. او هلته زموږ خو دا افغانان اکثریت داسې دي چې اگر نن سبا په ټیک ټاک کې ځینې راوتی ځي او شعر شاعری وایي چې بس مطلب تربګنی کوي چې تا به داسې کوم چې سبا هغه سې وکم، نو یو بل چې په غوږونو باندې سره وایي. نو مطلب اصلا څه معنا، یعنی موږ خو په سوشل میډیا نه یعنی څه ور چې موږ باید استفاده واخلو، نو اصلا په هغې لارې باندې موږ نه یو روان، اصلا په ګټورې لارې باندې نه یو روان. بیخي بې ځایه یعنی بیخي د وخت ضایع ده چې موږ په سوشل میډیا کې کوو. ما خپل اوس په سوشل میډیا کې فعالیت ډېر زیات مخپله کم کړه ده، ځکه چې اصلا اغیز نشته په دغه خلکو باندې. دغه خلکو ته چې ته یو خبره مثلا لیکي وای چې دا ځان فیلسوف کوي، تر شا به درپسې یو دوه خبرې مثلا په کمنټ کې یا مثلا اشاروي طریقې باندې به درپسې یو خبره راولیکي. نو که دې سره ته ټوکې ټکالې کوي، که یو بې ځایه شاعري وړاندې کوي، که عکسونه اپلوډ کوي، نو دټس ویری ګوډ. خو هغې نه وروسته نور شیانو کې چې دوی دا دلچسپي نه لري، او دا ډیر د بدبختۍ زیات دی. ډیر
bale هغه ځوانانو ته یو پیغام تاسو لري، ځکه خپل تاسو یو ځوان یاست، په ځوان باندې د ځوان خبره تاثیر کوي. مثلا ځینې کسان اصلا دوی نه پیژني، لکه څنګه تاسو د خپل خبر په فایل کې ویل، هغه یو پوسټ کوي، خپل شخصي موضوع وړاندې کوي، یا شخصي موضوع یا ټولنیز موضوع. خو ځینې کسان داسې کسان هلته کمنټ کوي چې هغه سره هیڅ شناخت نه لري، ځکه یو نفر منفي لیکلي نور منفي ته پسې دوام ورکوي. دغسې ځوانانو ته به تاسو څه ویل ولري؟
دا صحیح ده چې د یو چا مطلب شخصي فیسبوک پاڼه ده یا مثلا د هغه اکاونټ دی، هغه حق لري چې په دې کې مثبت څه نشر کړي. مګر هغه خلک چې مطلب منفي څه نشروي، نو زما په فکر باید په ده باندې چې دا یو قیدات رانازل شي، ځکه چې مطلب ته که چیرته په دې فیسبوک کې منفي څه نشرئ، نو دا یوازې ته د خپل ځان لپاره نه نشرئ، دا نور خلکو ته هم ورځي. بیا چې د تا نه دومره یو ښه کار نه کیږي چې ته کم ښه څه نشر کړې چې زموږ په ټولنې باندې مثبت تاثیر وکړي، نو کم از کم هیله ده چې تاسو د بل چا په ښه اقدام، په ښه پوسټ، په ښه خبره باندې حتی پسخند مه وهئ، او تاسو کوشش وکړئ چې سوشل میډیا لکه څنګه چې تاسو مخکې ویلې چې دغه انټرنیټ چې دی دنیا په ګلوبلایزیشن په یو نړیوال کلی باندې دی تبدیله کړې ده، نو د دغه کلی نه تاسو استفاده وکړئ. مثلا دغه ځینې ایونټسونه چې دي مطلب ځینې ځایونه کې کانفرنسونه دایریږي، تاسو کوشش وکړئ چې مطلب هغه د کانفرنسونو سره تاسو مطلب اړیکه ونیسئ، هغې کې د شمول لپاره مطلب خپلې هلې ځلې وکړئ، له نورو مملکتونو څخه مطلب د ځوانانو سره هغوی سره اړیکې ټینګې کړئ، نتورک جوړ کړئ. هغه موږ په انګلیسي کې وایو چې یور نتورک از یور نت ویلث، نو نتورک جوړ کړئ. دا فصول شعر شاعری او دا ټوکی ټکال او ویډیوګانی او ورکشاپونه، نو دا به تاسو ته فائدہ وکړي. نو په دې هیله چې د دې شاننه زموږ په شمول دا ټول ځوانان چې دغه ګټه پورته کړي او یو سالم فعالیت دلته تر سره کړي، زما هیله د دوی ټولو څخه دغه ده.
زهره
جنات چې لنډې کیسې او ناول لیکي وای کله چې د کیسې لیکل بشپړ کړي تلوسه یې دې ته وي چې د فیسبوک له لارې له نورو دوستانو سره شریکه کړي. خو له بعده مرغه ځینې وخت له داسې کمنټونو سره مخ کیږي چې دا له زړه څخه ځوروي.
کله چې کوم پوسټونه شوي زه لاړه شم د هغې کومنټونه ګورم، واقعا داسې کومنټونه یې چې د هغې په لوستلو زه وشرمېږم، سترګې پټې کړم یا هغه صفحه زه تېره کړم، ځکه هغه د لوستلو وړ نه وي. ځکه منفي کومنټونه هم شته دی، مثبت هم شته دی، خو هر انسان د خپل لید یا د خپل نگاه نه یو څه ګوري کومنټ ورکوي که نه. خو زما په نظر سره هېڅ انسان حق نه لري یو چاته خراب کومنټ ورکړي، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه د چا شخصیت په اړه، د چا خوی په اړه، د چا د سختو په اړه، د چا د مشکل لاته په هر با دا نه پیږي کومنت باور کوي. هغه انسان باندې ډېره منفي او خراب اغېز هم لري. ما خپله د کومنت فاړه نو ما یو پوسټ چې په خپل فیسبوک پاڼه باندې نو هغې کې ځینې خلکو خندا ورکړي او هلته یې ماته داسې دردونکې جملې لیک کړې وې. واقعا زما زړه په هغې کومنټونو دومره ودردېد، دومره خفه شو، څومره زه په هغه بندیز نه وم خفه. ما ویل ښه بندیز خدای به کومنټونه ولې دومره خراب چې انسان ودردی. خو زما ته په هغه حالت کې چې یو څوک کومنټ ورکوي د املا انشام غلطه یو د خبرو کولو طرز نه زده، نزاکتا خبرې نه زده چې تاسو سره سوال او جواب کوي، هغه به ماته دونه درد نه راکوي. زه هم خو جاهل دی نه پیږي. هغه انسان چې خپل یو ځای ته رسیدنې مثلا زده کړې کړي یا ته کومنټ کوي یا صفه وګوري د ټولو نه به ډېر ښه شان نشر کړي او ته به واقعا دا یو شخصیت دی. مګر چې یو بې معنی خبره به لیکلي یا داسې کومنټ به ورکړي چې انسان د هغې په لوستلو باندې شرمېږي. او زیاتره چې زه ځینې شیانو کې ویډیوګانې کې یا د درس نگانه یا بل نگانه ګورم نو هم منفی کومنټونه شته دی او هم مثبت شته دی کنه. خو په ځینو ځایانو کې چې مثلا انجونې اوسي یا بهر ملکونو ته تللي ځینې ویډیوګانې جوړوي یا ځینې پاغې کې به منفي کومنټونه زه ډېر وینم، ډېر زیات وینم. کله چې زه کومنټونه وایم نو زما خپل نظر به دای چې نه شو کولی د یو انسان زړه ښه کړي، یو ښه خبره ورته وکړي، یو ښه کومنټ ورته ورکړي، هغې لپاره خراب کومنټ ورکړي، ول د هغې زړه خفه کړي. کېدای شي ستا په یو کومنټ سره هم څوک ودردېږي، لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکړه، ما یو پوسټ د درس باندې یو چارش خان راپسې کومنټ جیکو، یعنی هغه بندیز باندې زه خفه نه شم، کومنټ باندې ما وژړل، ما ویل دا ولې. زما په نظر سره خو دا نه پوهي دا ځکه یو انسان پوښتي زما په خبره باندې څوک زوريږي یا زاریږي، هیڅکله غلط کومنټ یا خراب کومنټ ورته نه ورکوي. دا هم د ناپوهي یو وجه ده، چا باندې شخان وهل، چا ته خراب کومنټ ورکول، دا یو ډول ناپوهي ده او یو ډول غلطي ده. هیڅوک چاته د خرابې خبرې حق نه لري، هیڅوک دا حق نه لري چا پسې شخان وهي او خراب کومنټ ورکړي. زما په نظر سره دا جهل دی، ناپوهي ده، ځکه ځینې انسانان په ټولنه کې پیدا کېږي چې یو چاته خراب کومنټ ورکړي.
بله، دا ډول چارې چې کله یو څوک یو څه غواړي له نورو سره شریک کړي د ټولنیزو رسنیو له لارې، بیا د خلکو، البته د یو شمېر خلکو غلط کومنټونه بیرته دوی ویني هلته چې ورته لیکلي وي، څومره د دې لامل کېږي چې نور هغه ګټور څه هم دوی پوسټ نه کړي. ټول خلک په تېره بیا نجونې چې په دې مسایلو کې ډېرې اساسي دي، دوی بیا نه غواړي چې مثلا هغه کوم څه چې باید ټولې نړۍ ته ورسیږي، کوم څه چې دوی عملي تجربه ده، کوم څه چې په نظر یې نور خلکو ته ګټور دي، بیا دا نه وړاندې کوي خلکو ته، نه پوسټ کوي. څومره د دې باعث کېږي چې غلط کومنټونه چې خلک ورکوي نور هغه نه غواړي چې هغه کوم څه شیر کړي.
بالکل، دا خو معلومداره خبره ده، یوازې خبره ده. کله یو انسان ته غلطه خبره کوي، غلط کومنټ ورکول کېږي یا رتل کېږي، ځپل کېږي، نو البته د انسان زړه ماتېږي. که هغه یوه ښه خبره پوسټ کوي یا یو ښه عمل ترسره کوي، هغه ورټول شي نو زړه خفه کېږي، یا د هغې د پوسټ کولو څخه یا د هغې د ویلو څخه ډډه کوي. خو زیاتره داسې نجونې هم شته دی چې مثلا د چا خراب کومنټونو ته یا د چا خراب نظرونو ته سترګې پټوي او هغو ته ډېر وخت نه ورکوي، بیا هم خپل فعالیت کوي. مګر دا بیا هم د انسان په ذهن باندې ډېره خراب اغېزه لري. که څومره انسان یو ښه کار کوي، بل انسان له خوا نه ورته خراب کومنټ ورکول شي یا ورټول شي، هغه په خپل کار کې داسې کمی احساس کوي یا زړه خفه کېږي چې ولې داسې وشو، یعنی باید داسې نه وای شوی. دا چې حال دا چې موږ باید داسې جاهلانو خلکو خبرې وانخلو په ځان باندې. یو انسان چې مثلا دومره پرمختللی او ښه کار هم نه کوي، د بل انسان له لوري تشویق شي، هغه واسول شي، یو ښه خبره ورته ولیکل شي، یو ښه کومنټ ورته ولی شي، مثلا خور کې ډېره ښه لیکنه دې کړې ده، زه باور یم ته به لیکواله شي، دا د لامل کېدای شي یوه پیغله یا یوه خور لیکواله شي په ښه کومنټ، په ښه خبره باندې. مګر دغه خراب کومنټ، خرابه خبره، که هغه د کورنۍ د خوا یا د خپلو ورونو خوا یا په فیسبوک کې د نورو لخوا، د نورو رسنیو لخوا کوم خراب کومنټ ورکول کېږي، هغه په روحیه باندې، فکر باندې د یوې پیغلې، د یو ځوان ډېر تاثیر لري، ډېر منفي تاثیر لري. ځکه زه شخصا خپل ځان نه درته وایم چې کله کوچنۍ قصې لیکم یا کوم ناول څه لیکم کوم ځای کې پوسټ کوم ما ته اصلا مهمه نه ده دومره چې یو څوک ما ورته یو خراب کومنټ راکړي مګر به هم زه مهمه نه ده په ما باندې به منفي تاثیر کوي به ما باندې خراب اغیزه کوي زه به زما خپل پوسټ سره نه ولولم مې دې خو به څه کمی نه واته داسې منفي ټکي خو به پکې نه چې ما د خراب خبره لیکل شوې نو دا په ذهن باندې منفي او خراب اغیزه لري
bale کوم وخت سې سوای دا چې تاسو بیرته هم دغه کسان چې منفي کومنټ لیکي دوی سره تاسو تماس نیولای چې وروره والی یا خورې والی کوم وخت دې بیرته سره تماس نیولای
bale کله چې جمهوریت نوروسته منګزنی پوسټونه د بیرغ یاد وطن او د دې پاره باندې کول نو ډیر زیات منفي کومنټونه به ما غستل ته مونږ یو یوټیوب چینل لارې به مش کول ډیر خراب کومنټونه به ما غستل همکارانه به ما ته ویل وای دې ته جواب مو ورکوه ځکه وای دغه وخت خلک چې د خلکو وخت ضایع کوي او خلکو پر روحیه خراب تاثیر کوي مګر زما زړه به ډیر خپه کېدو او دې پوښتنه به مې ورنه کوله چې تاسو ول د غلط کومنټ مونږ ته راکوئ که د بیرغ عکس دی که مثلا د جمهوریت د وخت دی هر څه دی ولې غلط خبرې حق خو تاسو نه لرئ نو څو نفران سره همداسې په کومنټونو کې په بحث شومه او یا په مسنجر کې به زه ورسره په بحث شومه ځکه ما به لږ احساسات زر راپارېدل پوښتنه به مې ځینې وکړه چې ولې زما پوسټه خراب یا غلط کوټ راکوئ دی حق خو ته نه لرې نو ځینې به ښه وو خپل دلیل به وړاندې کړو یا به کومه خبره وکړه خو ځینې به داسې جاهلو خلکو سره زه مخ شومه چې حتی عزت ته به یې خرابې خرابې خبرې وکړې زه به دې مجبور شوم چې هغه د هغې څخه بلاک کوم هغه کومنټو هغه مسنجر او یوټیوب هر ځای کې به چومه به د هغې څخه بلاک کوم ځکه هغه به د بحث وړ هم نه وو ځکه ما به غوښتل چې دې سره زه ادبي بحث وکړم چې ولې دا خو ښه کار دی دوی به نور هم داسې یا د کومنټ نه به هم غلطه خبره کوله یا به داسې هر وخت ته تللو چې هغه به د بحث وړ نه نو زه به دې ته اړ شومه چې هغه زه بیخي بلاک کوم له منځه ویستم
دغسې کسان چې مثلا په ټولنیزو رسنیو کې غلط کومنټونه کوي نو واضح خبره ده چې کورنۍ دوستانې ملګري ټولې ګوري څه فکر کوي دای خپلې کورنۍ او دوستانو ملګرو نه خپل غلطو کومنټونو لیکلو باندې یو ډول د شرم احساس نه کوي
بالکل دا خبره خو اول زه خپله یو پیغله یم که زه یو غلطه خبره وکم یا غلط کومنټ وکم از ما ورونه از ما پلار از ما مور هغه ګوري وای ولې لوري دا دی ولې وکړو دا خو کار نه اول زه ما سترګې دو تخکده کیږي به دوستانو ملګرو ته خو ځینې انسانان مثلا دا غلط کارم کوي ډېر په فخر سره یم کوي ډېر په ویاړ سره یم کوي کنه په هغې باندې نه شرمېږي او کله ته ورسره بحث کوي چې دا خو مثلا ښه خبره نه ده ولې داسې یو څه پوسټ کوي یا ولې داسې کومنټ ورکوي هغې په سطح سره نور هم بحث کوي خو زیاتره داسې وګړي ما ولیدل چې زمونږ په پوهنتون کې پوهنځي کې ډېر شخصیتونه یې لرل بعضې مستارې ایډي ګانې لرلې له هغې ایډي ګانو څخه به ډېر منفي کومنټونه کول کله چې هغو مونږ وڅېړل رسوا شول چې مثلا زمونږ هم صنفي دی ده بیا به مونږ چې پوښتنه وکړه چې ولې مستارې ایډي جوړوئ ولې چا ته خراب کومنټ ورکوئ نو بیا به خجالته راغی هغه وخت کې خو ځینې انسانان دغه غلط کار هم مثلا چا ته خرابه خبره هم کوي دا هم په فخر سره اخلي ویاړ سره یې اخلي هغو په دې باندې نه شرمېږي ځکه که یو انسان پوه شي چې دا غلط کار یو څوک په درد کې هغې څخه به لاس واخلي خو زه انسانان د خلکو له ځورولو څخه د خلکو له دردولو څخه غلط نظرونه ورکول څخه هم خوند اخلي د نور چا په ژوند کې د حالات هغو په اړه منفي کومنټ ورکول دو ته خوشاینده ده البته خوند به ورنه اخلي چې د یو چا په ژوند کې د یو چا په پوسټ کې کار لري او غلط کومنټ ورکوي
داسې کسانو ته به تاسو څه ویل ولرئ چې دوی د یو چا په پوسټ باندې نامناسب کومنټونه ورکوي څه به ورته وایي په اخر کې
ها خلک چې تحصیل کده دي زده کړې کړې دي د دو څخه ډېرې غټې غټې تمې کېږي د دو څخه دا تمې کېږي چې یوه ښه خبره چاته وکړي یو ښه کومنټ چاته ورکړي داسې یو خبره چې په هغې باندې د هغې خویندې ورونه کورنۍ ملګري دوستان ټولونه ورباندې فخر وکړي زموږ کشران له دو څخه یو څه زده کړي ځکه له دو څخه تمه کېږي تا که دا املا او انشان زده کړې ده دې دپاره زده کړه چې یو چاته خیر ورسوي د دې دپاره زده کړه چې یو چاته نیکه لاره او خیانت دې لپاره چې یو چاته غلط کومنټ ورکړي او غلط ته خبره وکړي زما غوښتنه خو خپل ځوانانو څخه دا ده چې هېڅکله یو چا باندې منفي کومنټ مه جګوئ که یو چا خبره هم غلطه وه منفي کومنټ اجازه نه لري ځکه هېڅوک حق نه لري یو چا ته خرابه خبره وکړي که یو چا خرابه خبره هم پوسټ کړې وه یا غلطه ستا د دید نه وه ته تېر شه ورنه دا چې بله درباندې لګېدل تېر شه ورنه مه یې ګوره حال دا چې ته جګ شي یو خراب کومنټ ورته ورکوي د انسان په روحیه باندې خراب تاثیر وکړي لکه مخکې ما یادونه وکړه چې ما به د زده کړې په اړه یو کومنټ جګ کړو یو لیکنه به مې وکړه اته یو د خندا سټیکر به ما روحیا دومره خرابوله چې ما به بیا هفته لیکنه نه کوله دومره به مې روحیا خرابېدله نو زما له ځوانانو پیغلو څخه دا دی چې که انټرنیټ د کمیډیا ده سوشل میډیا د دې ټول څخه منفي نه بلکې مثبته استفاده وکړي، ښه استفاده وکړي، یو بل ته مینه خپره کړي، یو بل ته دوستي خپره کړي، یو بل ته یو ښه ټکی ور زده کړي، حال دا نه چې په یو بل باندې نیوکې وکړي او خراب بې خبري وکړي. او زه خو د ټول نه دا هیله لرم چې یو چا خرابه خبره هم کړې وه د هغې دلیل پوښتنه وکړي، هغه وڅېړي، شاید تاسو هغه انسان درک کړی نه هغه په کوم مشکلاتو کې دی، څومره سختو نه تېرېږي، کوم رقم سختې په خپل ژوند کې لري چې داسې یو خبره لیکي یا داسې یو کیسه لیکي یا داسې یو داستان لیکي. یو انسان د بل انسان د حال نه هېڅکله نه خبر، یو څوک د بل د چا د ژوند نه هېڅکله نه خبر. کېدای شي ستا یو منفي کومنټ هم په یو چا دومره خراب اغېزه وکړي چې هر څه پرېږدي. نو هیله مې دا ده چې له دې څخه لاس واخلي، ځکه هېڅوک حق نه لري چاته خرابه خبره خراب کومنټ وکړي. ښه خبره کولی شي کور دې ودان، او که ښه نه شي کولی نو چوپ کېنه بهتره ده زما په نظر سره.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي سلامته اوسئ.
مننه تاسو نه، هم ډېره زیاته خود جانې.
ګران دوستانو، دا به د دې اونۍ د تاندې څانګې خپرونه تر بیا پرځای کې چې یاست الله مو مل او ملګری.
خفدا نن بیا جلی خفدا
ورداش نستا تیار نو توبه دا خراب زمانہ دا خراب زمانہ دا خراب زمانہ دا خراب زمانہ دا دا درا زغم سالشتا خراب
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام، در زده رادیو درنو اوریدونکو او گرانو زدکونکو در درسی ساعت خپرونی تا خرغلاست. نن سه شنبه ده او دوم اتم او نهم ټولګیو د بیولوژي درس واردی. د یادونې وړ بولم چې د نننۍ خپرونې درسي مواد د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او له ازادۍ رادیو خپریږي. په پیل کې د اووم ټولګي د بیولوژي درس پیلوو. په تیر درس کې موږ د حجرې جوړښت ولوست او ښوونکي دا راته تشریح کړه چې سایتوپلازم د حجرې په کوم ځای کې موقعیت لري او په حجره کې دنده څه ده. نن به ښوونکی راته د حجرې ویش تشریح کړي. د حجرې د ویش په برخه کې به دا واورو چې حجره څه وخت او په څه ډول سره ویشل کیږي. دا چې د حجرې له ویش وروسته ویشل شوي حجرې څه ډول یو حالت خپلوي، دا هغه پوښتنې دي چې ښوونکی به یې په درس کې موږ ته بیان کړي.
موضوع د حجرې مستقیم ویش. مستقیم ویش، دغه ویش اکثرا په ځینو ژوندۍ موجوداتو کې لکه باکتریاو کې لیدل کیږي. لومړی باکتریا اوږدیږي، له هغې وروسته د حجرې په منځ کې دننه خوا ته ژوروالی منځته راځي چې په نتیجه کې حجره په دوو برخو ویشل کیږي. دوهم د حجرې غیر مستقیم ویش. غیر مستقیم ویش پر دوه ډوله دی، یو میتوسیسیس او بل میوسیس. الف میتوسیسیس، د حجرې په غیر مستقیم ویش کې میتوسیس د غیر مستقیم ویش په نوم هم یادیږي. په دې ډول حجروي ویش کې لومړی هسته او بیا سایتوپلازم تقسیمیږي چې په نتیجه کې لیوې مورنۍ حجرې څخه دوه لورنۍ حجرې منځته راځي. نوی تولید شوی حجرې یا لورنۍ حجرې په هماغه اندازه کروموزومونه لري چې په مورنۍ حجرو کې موجود دي. په دې عملیه کې هسته له ویش د مخه یو لړ پیچلي بیلابیل پړاوونه وهي چې عبارت تله صرف نمونه په همدغه برخه کې یادوو. اول پروفیز، دوهم میتاپیز، دریم اناپیز، څلورم تیلوپیز. باید وویل شي چې حجره د حجروي ویش له پیل څخه پخوا د چمتووالي پړاو وهي چې د انټرپیز په نامه یادیږي. په دې پړاو کې حجره د خپلې ودې تر ټولو لوړې کچې ته رسیږي او ویش ته چمتو کیږي. د میوسیس په برخه کې تر ډیره پورې لکه چې مخکې د میتوسیس په عملیه کې ولوستل، د کروموزومونو د هستې یوه مهمه برخه ده چې د ویش پر مهال له یوې حجرې څخه بلې حجرې ته انتقالیږي، خو یو د بل ویش هم موجود دی چې په هغې کې د کروموزومونو شمیر په نو حجرو کې نیمایي کیږي. دغه حجروي ویش د میوسیس په نامه سره یادیږي. د میوسیس کلمه د تنقیز یا کموالی معنا ده. میوسیس د کروموزوم د کموالی یوه عملیه ده. د حجروي ویش جنسي حجرو کې منځته راځي. په دې عملیه کې له یوې مورنۍ حجرې څخه څلور لورنۍ حجرې منځته راځي. نوې جوړې شوې حجرې د مورنۍ حجرې نیمایي شمیر کروموزومونه لري. د میوسیس عملیه په دوو پړاوونو کې بشپړیږي، لومړی او دویم میوسیس چې یو په بل پسې صورت نیسي.
هو کې درنو زده کوونکو، تاسو واوریدل چې ښوونکي وویل چې حجره د حجروي ویش له پړاو څخه مخکې یو بل پړاو بشپړوي چې دې پړاو ته د چمتووالي پړاو ویل کیږي او دې مرحلې ته په لاتیني کې انترفیس وایي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې لورځې له ازادي راډیو پیلېږي. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادۍ راډیو.
د خبرونې په دوام د اتم ټولګي درسي ساعت پیلو. په تیر درس کې موږ ګټوري باکتریاوې ولوستي. ښوونکي راته ویل چې په نباتي چاپیریال کې ځینې باکتریاوې مثبت ثابتېږي او د چاپیریال له ساتنې سره مرسته کوي. نن په بیولوژي کې نباتي برخې ته ورځو او د نباتاتو عالم لولو. لخون کې بواورو چې د نباتاتو عالم لشنو موجوداتو جوړ دی، خو دا چې څو حجروي دي او له نورو عالمونو سره یې څنګه توپیر وکړو، په دې اړه بشپړ درس لخون کې اورو.
د نباتاتو عالم یا کینګډم پلانټس. د نباتاتو عالم د څو حجروي موجوداتو څخه جوړ شوی دی چې معمولا شنه دي. نباتات حجروي دیوال لري چې سلولوز څخه جوړ شوی دی. نباتات له وځای څخه بل ځای ته حرکت نشي کولای. نباتات د لمر د انرژي په موجودیت کې د زیایي ترکیب د عملیه په واسطه د خوړو توکي کندونه جوړوي. د نبات په واسطه د خوړو جوړول نه یوازې خپل د نبات لپاره، بلکې د نورو ژوندۍ موجودات لپاره چې له نباتاتو څخه تغذیه کوي هم اهمیت لري. یعنی کله چې نبات تغذیه وکړي، واده وکړي، له همدغو نباتاتو څخه کنزومر یا لومړی استعمالوونکي چې هغه حیوانات یې استفاده کوي، او حیواناتو څخه د حیواناتو له غوښې څخه انسانان استفاده کوي. چې دلته موږ د ایکوسیستم هغې موضوع ته ولاړلو چې وایي د ژوندۍ موجوداتو او غیر ژوندۍ موجوداتو ژوند یو پر بل متکی دی. په لاندې تصویر کې تاسې د نباتاتو ډولونه وینئ. که چیرې په یو محیط کې معتدله آب و هوا، رطوبات او باران ووسي، نو په هماغه سیمه کې به قوي نباتات وده وکړي. چې ښه مثال یې د افریقا د لویې وچې کانګو سیمه ده.
درنو زده کوونکو، تاسو واوریدل چې د نباتاتو عالم د درس په برخه کې خوونکی موږ ته وویل چې ژوندي موجودات په منظم ډول د تغذیې لپاره له یو بله استفاده کوي، او د نباتاتو عالم په دې برخه کې تر ډیره پر اوبو او د لمر پر وړانګو متکی دی.
په درسي ساعت خبرونه کې له آزادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیز ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې،
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
مننه چې له آزادۍ رادیو څخه درسي ساعت ته واګیاست. د نهم ټولګي د بیولوژي درسي ساعت د انسان د بدن جوړښت په باب د درس په دوام مو تیر درس کې د انسان هاضمي سیستم ولوست. نن به په همدې برخه کې د انسان پر تنفسي سیستم تمرکز وکړو. تنفسي سیستم د انسان د بدن له مهمو سیستمونو څخه دی چې له پزې او خلې پیلېږي او سږو کې ختمیږي. د تنفس عملیات داسې ده چې انسان له آزادې فضا څخه اکسیجن اخلي او په بدل کې د انسان له بدن څخه کاربون دای اکساید او نور فاضله مواد خارجيږي. خونکي د درس په دوام راته تشریح کوي چې د تنفس لپاره بهترینه فضا کومه ده او د تنفس کولو لپاره ښه حالت کوم دی.
د تنفس سیستم دغه موضوعات چې په هغه کې به تنفس سیستم پر جوړښت او دندو خبرې وکړو، د هغه مهمې برخې به وایو. په پای کې به تنفس عملیه او د غازاتو لیږدل وپیژنو. دا معلومداره خبره ده که چیرې یو انسان د څو دقیقو لپاره تنفس ونه کړي ژوند له لاسه ورکوي. تاسو ګوري که یو څوک یا یو انسان د څو ورځو لپاره اوبه ونه څښي، د ژوندۍ پته کېدلی سي. که چیرې تر یوې هفتې لا ډیر خوراک ونه کړي، د ژوندۍ پته کېدلی سي. مګر په ضرب د څو دقیقو کې که چیرې دی تنفس ونه کړي، دی مري، ژوند له لاسه ورکوي. اوس نو دغه هوا چې موږ یې تنفس کوو، دا د کومې خوا کېږي؟ د کومې خوا موږ د هوا اخلو؟ زموږ په شاوخوا کې، زموږ په چاپیریال کې هوا سته. د بدن د ضرورت مواد اکسیجن دی، هر هغه څه چې بدن ضرورت ورته لري هغه شتون لري. د دغه شاوخوا هوا څخه موږ خپل تنفس کوو، خپل د ضرورت وړ مواد را اخلو. دغه په مقابل کې زموږ په بدن کې چې کم فاضله مواد او کاربون ډای اکساید جوړیږي، هغه موږ بیرته د بدن څخه خارجوو. د تنفسي سیستم جوړښت او دندې. تنفسي سیستم چی شي ته وایي؟ د هوایي لارو او د سږو مجموعه ده. یا هوایي لارې او سږي فقط خپله د تنفسي سیستم څخه عبارت دي. هوا چې د هغه د پوز د لارې بدن ته ننوځي، سی خبره ده، د خولې د لارې هم موږ تنفس کولای سو. مګر د تنفسي سیستم تر ټولو عمومي عضو د تنفس ده چې د هغه پزه ده. کله چې د پوز د لارې هوا تنفس ول د ستوني او حنجرې څخه تیریږي، بیا دغه هوا چې موږ تنفس کړی د قصبه توریه یا د ترخیا او د برانشونو د لارې د دې دوه په کومک باندې سږو ته داخلیږي. په سږو کې خپله دننه الویولا یا هوایي کڅوڼې شتون لري چې اصلي د غازات تبادله هلته صورت نیسي. د پوزې تشه یا خالیګه. په پزه کې یو ډول لزجي مایع یا سرشناکه مایع شتون لري. د هغه تر څنګ نری ورشتان یا سیلیا شتون لري. کله چې موږ تنفس وکړو، هغه هوا چې موږ کشوو بدن ته د دغه دوو شیانو څخه یواری تیریږي. د لزجي مایع او نری ورشتان په واسطه باندې یواری هغه پاکیږي، تصفیه کیږي، توده کیږي او نمجنه کیږي. د هغه تر څنګ د هغه بر علاوه د دغه هوا څخه خاورې ایسته کیږي، دوړې ایسته کیږي، میکروبونه، ګرز و غبار، هر څه چې دي مضر مواد هغه ځینې ایسته کیږي او زموږ بدن ته یو سالمه هوا راکوي. کومي یا ستوني. موږ پر دې باندې په هضمي سیستم کې ژغېدلي یو. د تنفس په وخت کې د ستوني څخه یوازې هوا تیریږي، بل موږ په هضمي سیستم کې ویلي و چې د خوراک په وخت کې هم دلته حلقي ژبوي موجوده وه او اپیګلوټیس موجود و چې هغه نه پرېښوله غذایي ټوټې یا هم پزې ته ولاړ سي او یا هم و سږو ته داخل سي. پر دې باندې ډېرې خبرې نه کوو، راځو و حنجرې ته. حنجره د ستوني یا د کومې څخه وروسته قرار لري. په حنجره کې خپل دوې دانې پردې یا د غاښ تناوونه یا سعودي تناوونه شتون لري. دغه تناوونه چې دي زموږ سره کومک کوي تر څو موږ اواز تولید کړو، تر څو موږ صوت یا غاښ د خولې څخه راوباسو. دغه غاښ څه ډول د خولې څخه راوځي، څه ډول جوړیږي؟ دغه صوتي پردې چې شتون لري دلته ډیره پیژه. کله چې په روپیدو باندې شروع وکړله، د دې پردو سره ځینې عضلې مشتې دي. دغه عضلې انقباض او انبساط کوي، بالاخره دلته غږ تولیدیږي. د دې تنابونو جوړښت دوی په نارینو په ښځینو کې فرق کوي. هغه دی چې د نارینو او د ښځینو اوازونه هم توپیر لري. قسمتوریه یا شخیات رازو دا یو غزروفی یا کلپندو که تا ورته تش پایپ دی چه دا دیه سخیوازی هوا تیریجه دا هنجره سخورست موقعات لره اجدوالی یه پا بالیغو اشخاصو که یه وله سانتیمیتره او قطریه دو نیم سانتیمیتره دی دا هم لکه چنگه چه مجرو ویل پا پازه که سیلیاوی شتون درلو دی دلتا هم سیلیاوی شتون داری داغ سیلیاوی نپریش دی چه سجی تا گرز غبار میکروبونه او نور مزیر مواد داخل سی دا قسمتوریه الوله برخه دا هنجره سر تلاله دا پکشه تا برخه که شخیا پا راستا او چپا برانشونو باندی ویشل کیجه راستا برانش چه دی اغا راستا سرژه تا داخلیجه چپا برانش چه دی اغا چپا سرژه تا داخلیجه دا اغا شخیا ده موجو ویل چکل دای سرژه تا داخلیجه پا راستا برانش باندی بدلیجه او پا چپا برانش باندی بدلیجه سرژه چطوائی دا هوا چخدک اسپنجی دول ارتجایی بالونو ندی چه مانا ده سپنجی داوله دا مانا چی شکل یا دا غرکم دی ارتجایی دا مانا چی دی دا پراخیدو او دا کچنکیدو قابلیت لری بالونون یو مثال دی دا بغیانو سره مثال ور کردی چی بغیانی هم دا غرکم پراخکی جی بیرت کچنکی جی دا سینیه پراستا طرف کی او پچپا طرف کی پدوار خواهو که در حجاب حجز پورت موقعات لری پا دیزای که اول چی مرحل تا برانشون ویلی و هغه یواری پا برانشیولو بندی بدلیره دا برانشون او دا برانشیولو تر ما بینس فرکس دا برانشون دو دانیه و برانشیولون پا پیخر دی دا هغه څخه وروسته برانشیولونه په نور برخو هم بدلیږي مګر په پای کې په هوایي کڅوړو باندې بدلیږي. اوس نو هوایي کڅوړه چی شي دي؟ ما وخت یې هم وویل اصلي د تبادلې مرکز چې دی هغه دغه هوایي کڅوړه دي. غازا چې دی هغه اصلي دلته تبادله کیږي. هر سرژي چې دی په میلیونونو الویولا یا هوایي کڅوړه لري د دې عمومي سطح ډیره ده ځکه چې دی خپل هم ډیر دي. دلته کپیلریز یا شوریا و روک یا وشته دول رگونه شتون لري د دغه وشته دول رگونه په واسطه باندې اخستل سوی اکسیجن چې دی هغه د الویولای څخه دغه وشته دول رگونه ته جذبیږي او هغه وشته دول رگونه د بدن بیکاره مواد کاربن ډای اکساید اضافي مواد چې هغه راوړي دغه هوای کسونه تی ورکی تر څو دی خارج کړي د بدن څخه. دلته تاسو وګورئ برانکس ما درته وویل برانکس چې دی هغه بیا په برانشونو باندې بدلیږي برانشونه په برانشیولونو باندې بدلیږي بالاخره تر نورو ډیرو برخو تیریږي او په پای کې پر الویولای باندې ویشل کیږي. هلته نو بیا کاپیلریز یا ویښته ډوله رګونه یا شوریا وروک موجود دي چې د تبادلې اصلي مرکز دغه دی. د تنفس عملیه اسانه د سا اخستل د سا ایستل یا سږو ته د هوا داخلیدل د سږو څخه د هوا وتل د تنفس د عملیه په نامه یادیږي چې انسپایریشن او اکسپایریشن که چیرې په انګلیسي کې ورته وایي هم صحیح دي. یو ځوان انسان چې دی هغه په یوه دقیقه کې د دوولس څخه تر شل وارې پورې سا اخلي دا نارمل دی. دا بیا کیدلی سي غیر نورمال سي چې هغه په موږ پورې اړه نه لري تر څو اوس درته ووایم په غیر نورمال وختو کې یا هم ډیریږي یا هم تر دوولس ډیر کمیږي. د غازاتو لیژل اکسیجن په وینه کې تر ډیره حده پورې هیموګلوبین په واسطه لیژل کیږي. هیموګلوبین خپل د وینې په سرو کرویاتو کې موجود دی او بل کاربن ډای اکساید دی تر ډیره حده پورې کاربن ډای اکساید د وینې د پلازما په واسطه باندې اول وار زړه ته راوستل کیږي چې د زړه څخه وروسته دغه وینه یو وار سږو ته انتقالیږي تر څو کاربن ډای اکساید اترا په منظور باندې د بدن څخه وایستل شي.
مننه چې درسي ساعت تغواګی است. خوونکی راته ویل چې سږي په تنفسي سیستم کې تر ټولو مهم او اساسي رول لري او په سږو کې د بدن د تنفسي سیستم یو لړغړی د تنفس عملیه ترسره کوي او هغه اکسیجن په کاربن ډای اکساید بدلوي. په دې هیله چې تشریح شوی درس تر سره د کتاب د تمرینونو د پښتنو په حل کې مرسته وکړي. د بیولوژي په راتلونکي درسي ساعت کې د اووم ټولګي په بیولوژي کې نسجونه لولو چې په دې برخه کې حیواني او نباتي نسجونه شامل دي. په اتم ټولګي کې د حیواناتو عالم لولو او دا به واورو چې په دې عالم کې په رسمي توګه څو ډوله او کوم حیوانات شامل دي. د نهم ټولګي د جغرافیې په برخه کې به ښوونکی راته د وینې د سیستم دوران لومړۍ برخه وړاندې کړي.
پام وکړئ د پښتو خبرونې مهال ویشته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له اته نیمو تر نهو بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اته نیمو تر نهو بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اته نیمو بجو څخه تر نهو بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اته نیمو تر نهو بجو. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
د درسي ساعت خپرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. پاتې ورځ مو نیکمرغه.
تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ لغړی سره پز دا کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه باندې را تخپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.